د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ستړي مسې وایس اف امریکا د وا سره نه نیم ساته خبري خبرونه کې شراغلست د ایتوار یا یک شنبه ورځ کال 2019 د جون د میاشتې 14 نیټه ده. پاکستان کې دا وخت د سهار 8 بجې سوي دي. افغانستان کې د سهار 8 دلته واشنگتن ډي سي کې د شنبه یا د خالي د شپې 12 بجې دي او د جون د میاشتې 15 نیټه ده. خبرونه وړاندې کوم کې زه کلثوم کاکړې ما د خبرونو تفصيلات ورو خو اول درته وړاندې کوم د نن ورځې سټ کې پاکستان تبا د ایشین ډیولپمنټ بینک سره درې نیم ارب ډالر مرسته د بجټ لپاره ترلاسه سي. افغانستان کې د جګړې دایمي ختمون لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو مهم پړاو به د راتلونکو اونۍ په سر کې په قطر دوحا کې پیلېږي. دا خبرې د تیر یو کال راهیسې دوام لري. او ایران د خالی شنبه په ورځ په تهران کې د برتانیې سفیر خارجه وزارت ته رابللی او ورته په دې خبره احتجاج کړی چې برتانیا په ایران د تیلو په ټینکرو د بریدونه تور لګولې. او اوس د خبرونو تفصیلات. د آسیایی پرمختیا لپاره بینک یا ایشین ډیولپمنټ بینک پاکستان ته 3.4 ارب ډالر د بجټ لپاره مرسته ورکړې. د ایشین ډیولپمنټ بینک ډایرکټر جنرال او د پاکستان لپاره د یاد بینک ډایرکټر د شنبه خالی په ورځ په اسلام آباد کې د مالیه او اقتصادي چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر افیز شیخ سره لیدلې او د پاکستان د مالیه لپاره د ممکنه ایجنډې جوړښت یا ډانچا باندې ورسره خبرې کړې. ښاغلی ډاکټر افیز شیخ په ټویټر لیکلي چې ای ډی بی ورته د 3.4 بلیون ډالر مرسته کړې ده. ای ډی بی 2.10 ارب ډالر مرستې به شش کال پاکستان ته ورکړي. افغانستان کې د جګړې دایمي ختمون لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو مهم پړاو به راتلونکې اونۍ په سر کې په قطر دوحا کې پیل سي. دا خبرې د تیر یو کال راهیسې دوام لري. په دوحا کې د دې خبرو دوام پړاو دی چېرته چې طالبان یو غیر رسمي سیاسي دفتر هم لري. د امریکایي وفد مشري په خټه افغان امریکایي استازي زلمی خلیلزاد کوي. د افغان حکومت په غیر موجودګۍ روانه دې خبرو کې مرکزي خبره د امریکایي فوج د افغانستان سوتل او طالبانو لخوا د دې خبره ضمانت ورکول دي چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو په ضد د ترهګرو فعالیتونو لپاره نه کارول کیږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا خبرې هم په دغه دوه مهم غوښتنو پایته د مې په میاشت کې سرته رسیدلې وه، خو طالبانو د ډزمندې څخه انکار او د امریکایي فوج د وتلو د نیټې اعلانولو زه وړاندې د افغان حکومت سره خبرو ته د کښېنستو څخه انکار په وجه ځنډېدلی. ایران د خالی په ورځ په تهران کې د برتانیې سفیر خارجه وزارت ته بللی او ورته په دې خبره احتجاج کړی چې برتانیا په ایران د تیلو په ټینکرو د برید تور لګولې. ایران سرکاري خبری ایجنسی اسنا وایي چې خارجه وزارت کې د برتانیې سفیر سره د غونډې په وخت د ایران چارواکو د برتانیې په دریځ سختې نیوکې وکړې چې ګنې په خلیج عمان کې د تیلو په دوه ټینکرو برید ایران کړی. ایرانی چارواکي وایي په نړۍ کې د برتانیې سپرته بل یو هیواد هم د امریکا دغه تورونه مرسته نه ده کړې چې ګنې ایران په دغه ټینکري سوی برید کې لاس لري. د برتانیې خارجه وزیر جیریمی هنټ د جمعې په ورځ په یو بیان کې په ایران تور لګولی و چې د دغه هیواد انقلابي دستې په دغه بریدونه کې لاس لرلی او بل هیڅ یو غیر ریاستي ډله د دغسې برید کولو توان نه لري. په خلیج عمان کې د زیارت په ورځ د تیلو په یو پیړیو باندې بریدونه سوي چې پکې یو د جاپان او بلا د ناروې بیړۍ ولا. نن د اتوار په ورځ به د برتانیې کې د نړیوال کپ یو ستره لوبه کې هندوستان او پاکستان یو بل ته مخامخ کیږي. هندوستان په روان ورلډ کپ کې درې لوبې کړې دي او دوی ګټلې او یو لوبه د باران د لاسه بې نتیجې پاتې سوې ده. او پاکستان لوبډلې څلور میچونه کړې دي، دوه یې بایللې، یوه ګټلې او یوه لوبه د باران د لاسه بې نتیجې پاتې سوې ده. په لندن او ویلز کې د کرکټ نړیوال جام په دوه لوبو کې 13 ورځ آسټرالیا سریلنکا ته په 80 رنزونو او سویلي افریقا افغانستان ته په 9 وکټونو ماتې ورکړې.
د وایس اف امریکا دیور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا د وډه سارنې نیم ساته خبري خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي او د خبرونو د تفصيلات وروسته اوس تاسو ته هم په دې موضوعګانو باندې تفصيلي راپورونه وړاندې کوو. را سره ملګري پاتاسي او تاسو ته په تیر خبرونه کې هم موږ وروسته تفصيلات درکې چې د آسیایي پرمختیا لپاره بانک یا ایشین ډیولپمنټ بانک په پاکستان ته 3.3 کروڑ ډالر د بجټ لپاره مرستې ورکوي. په نیویورک د دیوا سړنکار جانګیر خټک صاحب سموږ په تیر خبرونه کې وپوښتل چې آیا د دې مرستې ترلاسه کولو وروسته به په پاکستان کې د ګرانی شره یا د عام تن لپاره څه ګټې ولري. تاسو ته وره بیا اورو.
ما ته ښکاري چې د پاکستان چې کوم اقتصادي ستونزې دي هغه کې څه لږ ډېر څه مدد خو ملاو شي خو دې سره ختمیږي نه. هغه وجه دا ده چې پاکستان دا وخت کې چې کم بیرونی قرضه ده هغه تقریبا 90 ارب ډالر ده او هر کال پاکستان ته تقریبا 10.4 ارب ډالر صرف په قسطونو کې ورکول دي. یعنی سخت کال پاکستان ته 10.4 ارب ډالر پکار دي چې کم دی په قسطونو کې ورکوي. روانه میاشت یعنی جون په میاشت کې پاکستان ته تقریبا 2 ارب ډالر پکار دي چې کم به دغه قسطونو کې ورکوي. او پاکستان کې چې کم د پیسو ذخیره ده چې کم د سنټرل بینک سره چې کم فارن ایکسچینج ریزرو چې ورته وایي انګریزي کې یا غیر ملکی کرنسی ذخیره چې کم ده هغه خطرناک ده. پر اخته شوې ده او دا وخت کې تقریبا 0.8 ارب ډالر ورته پرتی دي. دې مطلب دا دی چې پاکستان ته بیلنس آف پیمنٹ یا چکم بیرونی قرضې دي هغه باندې چکم قسطونه پاکستان ورکوي هغه د پاره پاکستان سره پیسې نشته دي. هم دغه وجه ده چې پاکستان هم نن د ایشین ډیولپمنټ بینک ته یو بل درخواست هم ورکړې ده چې کم د 1 ارب ډالرو قرضې د پاره دي او هغه قرضه هم دغه د پاره ده چې کم پاکستان د چکم دړې قرضې دي په هغه قسطونه د پاره استعمالول غواړي ترڅو چې پاکستان په خپل خزانه کې پیسې دې زیاتې لګې پاتې دي او هغه د دې جوګا تخکاری نه چي دي. هم دا کوجه ده چې ایشین ډیولپمنټ بینک ته 1 ارب ډالر قرضې د پاره تللی دي.
نو جانګیر صاحب لکه چې څنګه په هواد کې په پاکستان کې د عام تن لپاره کې تا وپښتو چې 3.3 لک ارب ډالر کمرسته تر لاسه کی بیا هم د عام تن لپاره په دې کې اس نستا.
ما ته ښکاري دا چې سلګ ډېر خو به یقیني توګه باندې یو مثبت اغیز او اثر خو به وي خو لکه دا د مسلو حل نه دی چې سو پرې پاکستان دنه چې کم ټیکسونه دی هغه وصولی زیاته نکړي چې سو پرې پاکستان د خپل چې کم ایکسپورت او امپورټس یا صادرات او واردات یا درآمدات کې کمواله او یو بیلنس نه راوړي. ګوري پاکستان دنیا کې یا نړۍ کې کم داسې هواد وی چې هغه خپل اقتصاد درست کول شي چې کله هغه ایکسپورت یا صادرات صرف او صرف تقریبا 1.5 ارب ډالر وي او هغه د چکم درآمدات یا واردات یا امپورټ چکم دی هغه تقریبا 6 ارب ډالر نام زیات وي. تقریبا 2.5 ارب ډالر فرق دی چې دا دومره فرق سره کم هیواد خپل اقتصاد چلول شي. پاکستان چې کم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دی یا چې کم پاکستان موجوده بجټ خساره ده هغه هم ډیره زیاته خطرناک ده پرې ده زیاته شوې ده. هم دغه شانتي د پاکستان دنه چې کم ټیکس دی ګوري پورا آباد ہے یعنی تقریبا 6 کروڑ نه زیات تقریبا 20 کروڑ آباد ہے کې صرف او صرف 1% خلک ټیکس ورکوي چې دا حال وین او پدې کې کم اقتصاد چلی دی شي. ځکه ماته دا ښکاري چې را روانې ورځې پاکستان اقتصاد د پاره ډېرې زیاتې ګرانې بوي او دې کې د ډیفالت خطر ګرځي تر اوسه پورې موجوده حکومت خدا داوا ده چې ډیفالت خطر نشته دی خو چې کم ورسپاړې او نړیوال چې څومره ایکسپرټس دي هغه دا رائے ده چې دا خطر اوس هم موجوده ده ځکه چې د پاکستان فارن ایکسچینج ریزرو ډېر زیات خطر لار دي. پاکستان چې کم ایکسپورټس دي یا چې کم صادرات دي هغه کې هیڅ وروستو لسو کالو کې د پاکستان صادراتو کې هیڅ قسم ته زیاتوالی نه دراغله او چې کم هغه درآمدات دي هغه مسلسل زیاتی کې لګیا دي. نو په دې تناظر کې صرف یو چې کم ښه خبر ما تخکاری هغه دا دی چې جولای میاشت نه پاکستان ته به په قرضې باندې تیل هم شروع شي سعودي عربستان د طرفه چې کم تقریبا 3 ارب ډالر دی. نو هغه سره به لږ ونتې سره د پاکستاني روپے باندې چې کم موجوده فشار دی هغه به لږ کم شي او کېدی شي چې د دې اغیز او اثر به عام ولس ته بیا هم ماته نه ښکاري چې رسیبه ځکه چې پاکستان چې کم موجوده بجټ دی د کې په خلکو باندې دومره زیات ټیکسونه لګول شوې دي ورسره د روپے چې کم قدر کم شوې دي چې کم تاسو ذکر مکړلو ورسته 1200 میاشتو کې د پاکستان روپے قدر درې دیرش فیصدی کم شوې دي درې دیرش فیصدی چې کم ډیر زیات دی. او په دې تناظر کې او بیا چې کم ټیکسونه یو زبردست قسم ته ټیکسونه شروع شوې دي په دې لړ کې زماته د ښکاری چې عام ولس په ژوند باندې به د دې ډیر زیات مثبت اغیز به نه کاری بلکې هغه تکلیفات به کې دي چې لګ نورم زیات شي.
ډیر زیات مننه جانګیر خټک صاحب.
ډیر مننه.
که موبایل ټلیفون آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
وایس اف امریکا دی وړه خبرونه لري د عوام لري د افغانستان ته لسکړنه جګړه پای ته رسولو او د سولې لپاره د افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي د یو کال راهیسې او د دې اونۍ په سر کې به په قطر دوحا کې دا خبرې د دوه خبرو وم پړاو هم پیلېږي. سر تفصیلات راستو د اشفاق مومن په راپور کې لرو.
افغانستان کې د جګړې دایمي ختمون لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو مهم پړاو به د راتلونکي هفتې په سر کې په قطر دوحا کې شروع کیږي. دا خبرې د تیر یو کال راهیسې دوام لري. په دوحا کې د دې خبرو دا وم پړاو دی چرته چې طالبان یو غیر رسمي سیاسي دفتر لري. د امریکایي وفد مشري په خټه افغان امریکایي استازي زلمی خلیلزاد کوي. د افغان حکومت په غیر موجودګۍ کې روانې خبرو کې مرکزي خبره د امریکایي پوز د افغانستان نوتل او د طالبانو لخوا د دې خبرو ضمانت ورکول دي چې د افغانستان خاوره به د نورو ملکونو پر ضد ترخګره فعالیتونو لپاره نه کارول کیږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا خبرې هم په دغه دوه مهمه غوښتنو باندې پای ته د مې په میاشته کې سرته رسیدونکې وي. خو طالبانو ډزبندۍ او د امریکا پوز د وتلو د نیټې اعلانولو نه وړاندې د افغان حکومت سره خبرو ته د کېناستو څخه د انکار په وجه وځنډېدې. د طالبانو ویان هغه راپورونه رد کړل چې ګینې د سولې خبرې په دې وجه وځنډېدې چې ګینې امریکا ټینګار کاوه په لوزنامه کې به ډزبندۍ او د افغانانو خپل منځ ناسته کې افغان حکومت سره خبرو ته کېناستلو غوښتنه هم شامل وي. د طالبانو وایان سهیل شاهین وایس اف امریکا سره د خبرو نه وړاندې ویلي چې فکر نه کوي خبرې ودرېدلې دي او وای خبرې روانې دي خو پکې پرمختګ ډیر په قلاره کیږي. د زیات کړه چې څنګه د افغانستان نه د خارجي عسکرو د وستلو نیټه اعلان شي نو د دغه سره به د خبرو رفتار هم سیوا شي. دغه سره به د افغانانو خپلو کې کېناستلو ته او په افغانستان کې یو اسلامي حکومت ته هم لار هواره شي. امریکا استازي زلمی خلیلزاد د خبرو نه وړاندې خپل بیان کې ویلي چې د طالبانو سره راتلونکو خبرو کې به د ژمنه وکا کوشش کوي چې د خبرو لومړی دوه برخې بار رانږدې کوي خو د خبرو کامیابولو لپاره به خپل اړخ هم خپل دریس کې نرمي ښایي. د طالبانو وایان سهیل شاهین زیاته کړه امید کوي زلمی خلیلزاد به په خپله وعده باندې کلک ودرېږي چې وایي د خبرو دوه لومړۍ برخې به رانږدې کوي. په عیني حال کې په کابل کې افغان حکومت وایس اف امریکا ته ویلي چې د روانې میاشتې په اوله کې د امریکا افغان حکومت او طالبانو د نمائندګانو ترمنځ دوه ورځنۍ خبرې په دوحا قطر کې تابع شوې دي. زرای وایي چې دا خبرې د جولای په 10 نیټه باندې کېدونکې دي. دا خبرې به د امریکا طالبانو ترمنځ را روانه هفته کېدونکو خبرو په نتیجه کې منځته راځي. طالبان د افغان حکومت سره نیغ په نیغه د خبرو نه انکاري دي او ورته د امریکا ګوډاګي وایي. خو طالب وسلوال وایي چې طالب چارواکي د افغاني ټولنې د هرې برخې نمائندګانو سره د سولې د خبرو نه دي انکاري، تر دې چې حکومتي چارواکي هم په شخصي توګه برخه اخلي ورسره خبرو ته تیار دي. که یو خوا طالبان امریکا سره د سولې خبرو ته ناست دي، نو بلې خوا د امریکا یو ستر پوځي مشر ویلي د افغانستان په ختیځ برخو کې د داعش موجودیا د دوی لپاره د پریشانۍ خبره ده. بهرحال د امریکا مرکزي کمان او مرینو عسکرو مشر جنرال فرانک مکنزي دې اونۍ ویلي په افغانستان کې د داعش وسلوال د پوځ لخوا د سخت فشار سره مخ دي. د امریکایي پوځ سره څنګ تر څنګ افغان عسکر امروزا د داعش په اډو باندې حمله جاری ساتلي دي، او د عربو نه اثر اخستونکي وسلواله ډلې سره طالبان هم په جګړه کې ښکیل دي. په جرمني کې د خبریالانو سره خبرو کې هاغلي مکنزي ویلي په افغانستان کې داعش یقیني خبره ده په امریکا باندې حمله کول غواړي. دې زیاتوي چې دا زموږ پوخ یقین دی چې تر څو موږ دوی د فشار لاندې ساتو نو داسې کول به ورته ګرانه وي، خو طالبانو په مکمله توګه د هاغلي مکنزي اندازې رد کړې دي او بې بنیادۍ بللي، او وایي چې امریکا په افغانستان کې د خپل پوځ د پاتې کولو لپاره جواز ګوري. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد وایي چې د امریکا په افغانستان د قبضې لپاره داعش جواز جوړوي، او دوی یعنی امریکا د هغوی نوم د موجودیا ذکر کوي. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد زیاته کړه طالب جنګیالو د افغانستان زیاتره برخې د داعش وسلوالو نه پاکې کړې دي، خو په امریکا باندې یې تور ولګاوه چې کوم ځای طالبان د داعش سره جګړه کوي هلته دوی په طالب جنګیالو د جنگی جازونو بمباری کوي. د زیاتوي که چرته امریکا د داعش نه ویره لري نو بیا ولې دوی ختمول نه غواړي او د طالبانو په لار کې مشکل پیدا کوي. د تور ولګاوه چې د امریکا جرنیلانو بیانونه د دوی د عمل پر ضد دي. امریکایي جرنیلان بیا بیا وایي چې د داعش پر ضد طالبانو په ننګرهار او کونړ په جګړو کې کوم کافی پرمختګ نه دی کړی، او دا هغه سیمې دي چرته چې داعش خپل مرکزونه لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د یو چارواکي د خولې لیکي چې طالبان نه یوازې د داعش سره جګړې نه ډډه کوي بلکې ورته مرستې هم ورکوي. دوی وایي طالبان د داعش لپاره د یو تربیې مرکز ساتنه کوي او د جګړې په میدان کې ترلاسه شوې تجربه ورسره شریکوي. امریکایي څېړنکار وړاندیز لري چې د طالبانو سره په قطر کې نیغ په نیغه خبرو کې دی طالبانو سره د سولې په لوزنامه کې د داعش پر ضد جګړه هم د ترخګرۍ په مخنیوي کې ورشامل کړي، خو نیویارک ټایمز لیکي چې طالب مارکچیانو دغه وړاندیز رد کړی او وایي چې د دوی جنګیالي صرف د داعش پلویانو پر ضد به ګامونه اخلي.
وایس اف امریکا چې وده شمالي وزیرستان د خړکمر علاقې اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې نن په لسمه ورځ هم کرفیو پر ځای ده او خلک په کورونو کې بند پاتې دي او د سختو ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال چې په دې علاقه کې د لسمه ورځ ده او لس ورځې وړاندې د سړک غاړه په شخ په می چاودنه کې درې فوجي افسران او سرتیري وژل شوي وو او څلور نور ژوبل شوي وو. د پاکستان فوج دا دریز لري چې په دې سیمه کې د امنیت پر ځای ساتلو لپاره د دفاع یو سلسلور سلویش تر مخه کرفیو لګولی ده. تاسو په دې اړه نور تفصیلات عدنان بیٹنی په راپور کې وړاندې کوو.
شمالی وزیرستان د خړکمر علاقې اوسیدونکو وایي په سیمه کې نن په نهمه ورځ ګرځبندیز یا کرفیو په ځای ده. خلک په کورونو کې بند پاتې دي او د سختو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان سره په پوله پرتې قبایلي ضلع شمالی وزیرستان په خړکمر سیمه کې نهه ورځې وړاندې د سړک په غاړه شک بمی چاودنه کې درې پوځي افسران او یو سرتیری وژل شوي وو او څلور نور ژوبل شوي وو. شمالی وزیرستان خړکمر هغه سیمه ده چېرته چې پوځ ویلي وو د یادې پیښې څخه څو ورځې وړاندې په علاقه کې د وسلوالو پر ضد لټون عملیاتو کې څو شکمن کسان نیولي، او پوځ په خبره په تیره یوه میاشت کې په دغه سیمه کې تازه پیښې د وژل شوي عسکرو په شمول لس سرتیري وژل شوي او پنځه دېرش نور ژوبل شوي. د پیښې وروسته په سیمه کې په ځکړې شوي کرفیو په اړوند یو سیمه ییز تن صدیق الله ډیوا ته وویل نن نهم ورځ ده چې علاقه کې کرفیو په ځای ده. خلک په کورونو کې د خوراک څښاک د توکو د کمی سره مخ شوي او په کورونو کې بند پاتې دي. هغه وویل په علاقه کې ناروغانو ته غټه ستونزه ده چې درملو ته نشي بوتله کېدی. هغه زیاته کړه په علاقه کې د اف سي ځواک او پوځ په ځکړې شوی، او چې دوی پوښتنه وکړي نو د اف سي لخوا ورته ویل کېږي چې ګرځبندیز پوځ په ځای کړی او پوځ د علاقې خلک رسایي نه لري.
نو ورځې شي چې په میس کور بي لګې دلی دوه میس پلای دوګې کلی سره ادمی لګې دلی کړی د برمان تلای میس په کلی کې بي مورون پرته دي میس فاروقي سامان نشته ډېر تکلیف دی. په خورګم باندې یا په ډوګه ما چاندې آرمی وی لوړا دو ډېر یوت غای لگا ولای دی بیسی څک بر دینه گو دا عمر صاحب یی چې میس ایت پادنه بیرم شاکی لاټا ورا غلی وای ډوګه جرګه بیا بدا کې مال کونی مال کون تا ویلی چې میس تا 42 کرینا پګا دی وو میس 24 کرینه ته دي دغه ټارګټ شوی دی او دا ورانګاوی او تو ملکونه ته ایبلی بي چې تو لوسر دا ورانګاوی ورانګاوی ملکونه دغه نه انکار کړو ملکونه تر چک شوی چې دا کوم اسکرانه شي دا خو د کلی باندې دو
خړکمر د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه نږدې 15 کیلومتر لري لویدیز هغه سیمه ده چېرته چې پښپګويسته به مای په پوځي پوسټه د ډزو ایوه پیښه رامنځته شوې وه په ستور لګولې و چې د کمی پارلمان دوه غړو علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ ګڼو خلکو د شکمنو وسله والو د خوشی کېدو لپاره په پوسټه برید کړی او په جوابي ډزو کې بیا درې برید کوونکي وژل شوي او 15 پوځیانو په شمول 15 کسان ژوبل شوي خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر او د کمی اسمبلی غړي محسن داوړ دغه تورونه رد کړي وو او ویلي په احتجاج کوونکو پوز نیخ په نیغه ډزې کړي د یادې پیښې په اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر په خپل راپور کې بیا ویلي وو چې د خړکمر په پیښه کې 14 کسان وژل شوی او 25 نور ژوبل شوی د خیبر پښتونخوا حکومت د وژل شوی او ژوبل کسانو د پاره بیا د مالی مرستو اعلان هم کړی وو انتظامیه وایي د مالی مرستو د پاره دوی ته حکومت څخه پیسې ترلاسه شوی خو سرچینې وایي ځینې کسانو دغه پیسو اخستو څخه انکار کړی دی بل لور د خړکمر پیښې مقدمه علي وزیر او محسن داوړ سره د 9 کسانو پر ضد جوړی کړی شوی دی او دا وخت د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان نه د کمی اسمبلی نه یادواړه غړي په مقدمه کې بندي واندي په خړکمر کې په پوځي افسرانو 14 په پوځي چیک پوسټ د پیښې دوه اونۍ وروسته رامنځته شوې او د پیښې سمدستي وروسته په علاقې کې ګرځبندیز په ځکړې شوې دي د شمالي وزیرستان انتظامیه د تازه ګرځبندیز په اړه 13 ورځ په ټوله ضلع کې ګرځبندیز ویلې وو خو لشه وروسته ډیو سره په خبرو کې وویل چې په ټوله ضلع کې نه بلکې یوازې د خړکمر په علاقې کې ګرځبندیز په ځای وي په سیمه کې ګرځبندیز په اړه ځای انتظامیه نور ډېر څه ویلو څخه ډډه کوي د یادونې ده چې شمالي وزیرستان د پاکستان هغه قبایلي ضلع د چرته چې 15 کال وړاندې پوځ کال 2014 فني مایک شه د وسله والو پر ضد ضرب اعظم نوی پوځي عملیات تر سره کړي او د عملیاتو په درس کې د علاقې څخه د لکونو پښمیره خلک میکوره شوی هم وو د پوځ په سیمه کې د امنیت پر ځای کېدو د وو ورسته د 2015 کال د مارچ میاشت کې د علاقې څخه میکوره شوی خلکو بیرته ستنیدو لړۍ پیل شوه او حکومتي شمیرو تر مخه د وخت د شمالي وزیرستان زتره کډوال په خپل علاقو کې بیرته په ځای کړی شوی دی خو په سیمه کې وخت په وخت د بد امنۍ پیښې رامنځته کېدل د واملری او ځای خلکو په علاقه کې د امنیت داوی شوی وي خو دوی بیا هم د بد امنۍ د پیښو وروسته د زورولو لړۍ څخه نه دی خلاص شوی صدیق الله په خپل دیوا ته وایي چې د څلور کاله کډوالۍ ژوند تیرولو وروسته تیر کال بیرته خپل علاقې ته واپس شوی دا تر هغه وروسته چې دوی ته حکومت لخوا په سیمه کې د امنیت په ځای کولو باور ورکړی شوی وو
میرزا علاقہ پر اوسې وای میرز نوم نیاش دی سیجه سوي میرز 11 پنجابي نوټر و باز برلی بیا چې رغللی امن اواز زو چې میرز امن تر وصله لای دی ډیر خوري تکلیفینا وصله ورشه یې ګل دی دا وس بور بیا امن دمره خراب شوی دی چې میرز دا غان رګویل یار چې میرز و باندې دا واپس میرز دا خو دا دغه نه وان نه ویلی وای امن نوستا پسیږي هغه په کلی کې میرز خو واپس شوی نو وای میرز ډیر تکلیف دی چې باندې دا راغ نه میرز و باندې او دی پاتو طریقہ
د پښتون ژغورنې غورځنګ چې تیر کال اسلام آباد ته لاریون کړی د خپل نور غوښته تر څنګ یو غوښته دا هم کوله چې په علاقې کې د بد امنۍ کوم پیښه رامنځته کیږي باید په ټوله علاقې کې ګرځبندیز ونه لګول شي او عام خلک ونه زورول شي تیر کال د اگست په میاشت کې محسن داوړ ویلی وو چې په میرانشاه کې تر پرله پسې دوی سر ځای انتظامیه په لیکلي بڑا ژمنه کړې چې په علاقې کې ګرځبندیز نه لګول کیږي به د اجازه په پوز د چا کورونه ته نه نوځي او کچا پر ضد شکایت وي پولیټیکل انتظامیه او ځایي مشران بیا د پوز سر د عملیاتو په وخت موجود وي او د سیمه د ټولو اقدارو خیال به ساتل کیږي انتظامیه د هغې وخت مرستیال کمشنر د محسن داوړ سره په لیکلي بڑا د ژمنې په خلای په خپل هم کړی وو عدنان بیٹنۍ دیوا شمالي وزیرستان
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com ټوئیټر @voadiva
ویس اف امریکا د وډه خبرونه لیدوم لري ایران د خالی شنبه په ورځ تهران کې د برتانیې سفیر خارجه وزارت را بللې ورته په دې خبره احتجاج کړی چې برتانیا په ایران د تیلو په ټینکرو د برید تور لګوي تفصیلات تاسو ته به دې اړه زموږ همکار بختور شاه وړاندې کړي
ایران د خالی پورس په تهران کې د برتانیې سفیر خارجه وزارت ته بللې او ورته په دې خبره احتجاج کړي چې برتانیې په ایران د تیلو په ټینکرو د بری تور لګولې. د ایران سرکاري خبری ایجنسی سنا وای په خارجه وزارت کې د برتانیې د سفیر سره د غونډې په وخت د ایران چارواکو د برتانیې په دریز سخت نیوکه وکړي چې ګنې په خلیج عمان کې د تیلو په دوو ټینکرو برید ایران کړي. ایرانی چارواکي وای په نړۍ کې د برتانیې نه پرته بل یو هیواد هم د امریکا د دغه تورونو مرسته نه ده کړي چې ګنې ایران په دغه ټینکرو شوي برید کې لاس لري. د برتانیې خارجه وزیر جریمی هانټ د جمعې په ورځ په یو بیان کې په ایران تور لګولی و چې د دغه هیواد انقلابي دستې یا ریولوشنری ګارډز په دغه بریدونو کې لاس لري او بل هیڅ یو غیر دولتي یا غیر ریاستي ډله د دغه برید کولو توان نه لري. په خلیج عمان کې د زیارت په ورځ د تیلو په دوو بیړیو باندې بریدونه شوي وو. په دغو کې یوه د جاپان او بله د ناروې بیړۍ وه. د دغې بریدونو په وخت د جاپان وزیر اعظم شینزو ایبه د ایران په سفر وو چې په سیمه کې روان تاوتریخوالي کې کمی راولي. امریکا د دغې بریدونو تور نیغ په نیغه په ایران لګولی و. د امریکا پوځونو په یو ویډیو کې ښودلی وو چې یوه ایرانۍ کښتۍ کې ناست کسان د جاپان د تیلو په ټینکر پورې تړل شوی بم چې چاودلی نه وو لرې کوي. د امریکا سره ډانلډ ټرمپ هم ویلو دغه بریدونه ایران کړي، خو د جاپان د کوکوکا نومې بیړۍ چلوونکي ویلي برید په بیړۍ پورې د تړل شوي ماین نه نه بلکې د هوایی ګولۍ د لارې شوی. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف د امریکا دغه تورونه بې بنیاده بللي او ویلي دي امریکا په دغه تورونو لګولو سره داسې هڅې کړي چې د جاپان او ایران ترمنځ روانې سفارتي هلې ځلې لانجمنې کړي. جاپان هم په سختو ټکو کې د دغه برید غندنه کړې وه. په یعنی حال کې په برید کې د ناروې د اغیزمن شوې بیړۍ فرنټ الټیر کارکوونکي دوبۍ ته رسیدلي دي. د ایران سرکاري خبری ایجنسی سنا وای د ایران سمندري ځواکونو په خلیج عمان کې په بریدونو کې د زیانمن شوو د تیلو د ټینکرو 340 کارکوونکي بچ کړي دي. په منځني ختیځ کې د ایران او امریکا ترمنځ په وروستیو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی چې د نړۍ مشران په دواړو خواوو د پرم نوسېدو غږ کوي. د چین خارجه وزارت ویان ګینګ شوانګ ویلي چین په منځني ختیځ کې په روان کړکېچ اندېښمن دی او هیله لري چې دواړه فریقه به د صبر او زغم نه کار واخلي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګټرس هم په منځني ختیځ کې د ایران او امریکا په روان کړکېچ اندېښنه ښودلې او ویلي دي نړۍ په خلیج کې د یو لوی جنګ زغم نه لري. خلیج عمان په ابنای هورمز پسې په دویم نمبر د خام تیلو د وړلو لوی سمندري لار ده.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001-202-205-003.
درمنو اوردونکو وایس اف امریکا دی وا سارنی خبرونی هم دا مهال پای ته رسیدي. مننه چې تاسو موږ سره مل وست. هم په دې صفو به تاسو د ورسته د مشال ریډیو خبرونی اوري او د پاکستان په وخت مازیګر 6 بجې او افغانستان په وخت مازیګر 5 بجې به یو عربیا د دیواره د دیوا همکاران تاسو په لوري تازه خبرونه او خبرونی راوړي. دا خبرونه وړاندې کوونکی زه کلثوم کاکړ وم او د دې خبرونې پروډوسر ارشد علي. ستاسو څخه مننه کوو چې را سره ملګري واسته او تاسو ته ښه ورځ غواړو.